سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د جرمني پولیسو ویلي یو افغان کډوال د غیوات په ختیس ښار ولمشټیټ کې یو افغان په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. د پولیسو په خبره پیښه جمعه ماښام رامنځته شوې. بریدګر همدارنګه وروسته په یوه حویلۍ کې درې نور کسان هم چې د یورو فوټبال لیګ د پیل لوبې کتلې په چاقوګانو وهلي چې دوه یې سخت ژوبل شوي. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو ویشتلی چې لا یې هم چاړه په لاس کې وه او د پولیسو په خبره چې د دوی په خوا یې ورمنډه کړله بریدګر روغتون کې سا ورکړې. پولیسو ویلي دی د برید انګیزه نه ده څرګنده. د کورونا چارو وزارت په ساکسنی انهالت ایالت کې چې پکې ولمرشټیټ هم شامل دی وویل پولیسو په ټول ایالت کې خپل حضور زیات کړی. د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالۍ د جرمني په کوربتو پیل شوې چې د جولای تر 14 دوام کوي. دا په جرمني کې په څه کم یوه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې افغان کډوال پکې ښکیل دي. تېره اونۍ یو افغان کډوال په فرانکفورت کې یوه آلمانۍ ښځه د چاقو په ګوزارونو سخته ټپي کړه. تر هغه مخکې په منهایم ښار کې یو افغان کډوال یو جرمن پولیس او څلور نور کسان سخت ژوبل کړل. پولیس وروسته د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغان کډوالو لخوا د غبریدونو د جرمني سیاستوالو او چارواکو کلکې نیوکې وپارولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز دا پیښې غندلې او ویلي دي چې خطرناک مجرمین کله سوریې او افغانستان هم راغلي وي باید له جرمني وایستل شي. ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو پاوز تایید کړ چې اته سرتیری په یو بمی چاودنه کې په غزه کې وژل شوي دي. دا له اکتوبر رئیس چې د غزه باندې د اسرائیلو هوایي ځمکنې پیل شوې دي. د اسرائیلو د پاوز تر ټولو خونړې مرګ ژوبله بلل کېږي. د اسرائیلو پاوز ویلي دي چې دغه اته سرتیری په غزه کې شنبه مال داسې مهال وژل شوي چې موټر باندې یوه چاودنه وشوله. مجیب الرحمن د کرکټ د نړیوال جام له پاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی. د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله شوې او له ټورنمنټ بهر کیږي. حضرت الله زازا د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی. مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ اچوونکو دی. حضرت الله زازا بیا د پیل کیڼ لاسه یو قوي توپ وهونکی بلل کیږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست اندیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې دا مطالب اوري. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات غونډې کې راټول شوي څو د حج یو مهم رکن ادا کړي. افغان حاجیان په دې اړه څه وایي؟ د لویا د قربانۍ د اختر په رانګدې کېدو خلک وارد مخاندې خمندي چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بد بوې او همدارنګ ناروغي خورې کړي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي. هغه کثافات دنیا ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروې پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او همدارنګ امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پورته جونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. افغان جوني وای
دا وخت سما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکی ده. د ورسی په تیرې دوه د احساس کوم چې زموږ هیلي او خوبونه له منځه ځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وای د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوې. دینی عالمان وای عرفات د حج د فریضه د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. کادا نشي د حاجی حج نیمګړی ده. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړی. جزئیات لفیروزی عزیزی اورو.
محمد عظیم چې د افغانستان لننګرهار ولایت نه او د حج فریضه ادا کولو ته مکی مکرمه ته تللی ویل سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
په عرفه ورځ موږ راغلی عرفات میدان کې او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله ډېر ښایسته روان دي نور کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې نور اجان الله ته پراته عبادت چې د عبادت ګزاري کوي خپل وطن لپاره عمل لپاره هدایت دعاګانې
یو بل حاجی چې له پلازمینې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل ساکل افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړای دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نه هم تاریخ دی. دا جره لپاره د دې اهمیت پدې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی، یعنی پدې معنی کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د حج نه شه، دا به روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه، حج دا عرفه ده، یعنی کدا عرفات په میدان باندې یو حجی ودریده عرفات په حدود کې وو نو د حج کامل دی. د حجینو لپاره مهمه خبره ده چې ټول ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تیری، د ماسپخین او د مازیګر مونس په یو ټیم کې. حاجیان باید ډیره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو، لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعا وو یو ښه ورځ ده چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بخښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع د فتوا صادره شو چې افتر څوخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی، د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا هم په عرفات کې تم کیږو هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل دي. ساکل په دغه مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبر شاوخوا 2,000,000 حاجان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه ریپورت کې.
د نړۍ لابلابل برخو په سلګونو زره حج کوونکې نن پر عرفات غونډې او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په داسل کې چې هوا تودا ده د حج زیارت کوونکې نن پر عرفات غونډې په عبادت او دعاګانو بوختو. لمصر څخه د حج زیارت کوونکې حسین محمد لو اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډې د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجت الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمکیږي سشکل د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیون ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1 میلیون او 800,000 کسانو ګډون کړی وو. سشکل له افغانستانه هم شاوخوا 1.5 لک کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجیان مړه شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې واسي لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لښت لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتیشونی په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغۍ د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغۍ مخاوني ولشي. په افغانستان کې د لوی د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتیشونی او د کانګو په څیر د ناروغۍ خپرېدل یو لوی اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتیشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتیشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتیشونی په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دولت دې ته لکه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې لوی اختر ورسته دغه کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت و نکړي، ځکه اوس وړی دی هوا ګرمه ده که دغه پاتیشونی د قربانۍ دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتیشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي رادیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب زای او شنو سیمو کې زای پر زای او خخ کړی چې دانه وازی زمکه زرغونوي، بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسی. که دوی زای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي، نو غوړه ده چې د قربانی شوی او څاروي او پاتیشونی د خاروالې لخوا پلان شي او زای مت انتقال کړي.
د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتیشونو روغتیايي ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي او زیاتوي چې کله خاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي، نو د ګڼو ناروغیو لامل بشي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مشکل چې حیوان زپکوي یا قرباني کوي باید مشتاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید مشتاس پلاس کې ولرو. په زمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزي باید کې موجود وي چې تر څو چې د حفاظت د حیوان حفاظت او کسبات څخه قانون لري وساتو. او په زمن کې باید ساي کې مشتاس محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوړو کو چې هغه څنګه مناسب محیط وي، چې د خلکو سرکار نه وي، ماشومان سرکار نه وي، د حیوان نورو حیوانات لکه سپیانو دوه شانو سرکار ته نه موجود په غذا کې یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو تر څو د قرباني مشهد سره ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالول څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان او لګاونډي هوادو بیرته راستن شوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د منځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا دبلیو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک تخت لوږې سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوال پراختیا ادارې هم په راپور کې ویلي وروستي سیلابونه او لګاونډي هوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلای جاوید هم وایي هر کال به د اختر منځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می او بو یوړل یو خیمه لرو او بس شخصی مرستی وازی پینزه یا لس زرافانه شوی خود سرپناه ده جولوانی او رغوانی پا برخه که مرستانه ده شوی.
ده غور ولایت ده شیخان و دری سیمی و سیدون که او سیلاب زپلای فیضالله هم ازادی راژیو تا وویل چه ده سیلابونو لعمله خلق لبه لابه لستونزو سرمخ دی او ده اختر دل منزلو مالی توان نلری.
نه در ده نه دروازه ده و نه دیوال ده و وځي کوټي مې نه لیدلې دا وځي کوټي جوړ دی اوس نه زخت ډېرې نشینی ولای دي الهام دي تخه وی جوړ شوې کورې مخ کې ده نو بنیادی مشکل هم ده نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک خپل کورنیو سره یو ځای د ورځ منځي او خوړه خوري خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوګه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسمه خبر سوی اندیښنه خوده لی چې د می په میاس کې د شدید بارانونو لامل د افغانستان په شمال ختیځ شمال او لویدیس کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسانی اخیزمن کړل. د امریکا نړیواله پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیرانی ارتیا زیاته کړی ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوی کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611000 کسان افغانستان ته راستنه سوی او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو د اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پرکېدو په اړه ویلي د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم ویلي افغان نجونې د دوی پټکو د طالبانو د تبعیزي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزدا کړو یو شمیر به برخن جونیا موای پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړهورو
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوګه پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرایه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثانوي زده کړو د افغان جنو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. همهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازې الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوه چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښۍ ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او ناد لانا تګلارو لامله چې لنړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حق به برخې او له خوانځیو لري شوې دي. یو شمیر افغانچونه هم مې چې د بندیزونو نه وځي دا چې دوی له زده کړو به برخې کړي بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. دی ولسم ټولګي سکون کې بهر او دوم ټولګي وځه کوون کې چې نه غوښتل نو مې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
دی بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې بلکې دا د زده کړو او دی ویښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یوه اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت سما او د دېدو نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم مې د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولای. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پوښ موږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په کریټینګار کړي او دونکو د زده کړو موضوع هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې بیا وکمنې دوروسته لښپګم ټولګي پورته دونکو پر زده کړو د بندي سربېره چې زر ورځې پرې وختي د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتک اوان پر ورزش بندیز ولګوه. کته هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورسپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره کوي. اوس دوی ته دغه زمينه نه ده برابر. د زینو پټکو یک څام د طالبانو لبیا ځلی واکمنیدو مخکي د ټکنالوژي واده په دودي زبانه د ورسپانو لوستلو کلتور تر سیوري لاندې راوستي خو بیا خلکو ورسپانې لوستلي. یو شمیر خبرلان او فرنګي فعالان په ونسن کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ ته پکتو وایي د طالبانو لبیا واکمنیدو ورسته دغه فرنګ مخ پور کې دوده په ونسن کې دیننه زینو با خبرو سرچینو ازادي رډو ته ویل دا مال کومه آزاد ورسپانه نخ پرې کې او یوازې څلور دولتي ورسپانه نشرات لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ورسپانو لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې او بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژي په وجه سره د ورسپانو دودیزا یعنی چاپی بڼه او وسري یعنی ډیجیټلی نسخه په سیالي کې دي. خو د ورسپانو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزا بڼه د ورسپانې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لږ تر لږه د افغانستان په معاصر تاریخ کې لوړو ژورو څخه تیر شوی دی. دا لوړې ژورې تر ډیره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي. خو د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورسپانو وستلو فرهنگ په کوم حالت کې دی؟ د کابل سیدونکو محمد رحیم ویل ورسپانو لوستلو سره ډیره مینه لري خو په خبرې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته چپی ورسپانې په نشټ حساب دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زه د ورسپانې لوستلو ته لیوالتیا لرم. هر ما جګر لولم لاغه وخت رئیس چې طالبان راغلي د ورسپانو چاپ بند شوه. د دولت څخه مې غوښتنه ده چې د ورسپانو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکو محمد انور د ورسپانې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي رادیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلې وي دا یو ښه فرهنګ دی چې د دې لیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي. یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري او یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ ازاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوي نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یو له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتوسب ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
د هغې پی ډی ایف په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې ښودل کیږي څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی ولري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورځپاڼو خوښوونکو ته ورکول خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورسپانو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
په تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا او د خلکو د زړه خبره هغه په د افغانستان په اړه ګوښه کې وه. یو ډول سره په ماته نه اوښتله ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ازادو چاپي ورځپاڼو د نشټوالي او په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو پر فرهنګ د هغې د اغیزو په اړه دانی وکی داسې مهال دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د دوی د نورو محدودیتونو تر څنګ په افغانستان کې د ازادو ورسپانو د چاپ په ګډون د لسګونو رسنیو فعالیتونه د طالبانو د بندیزونو او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ودرول شول. له دې سره سره د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د شنبې په ورځ د جون په 15مه د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان خبیب غفران په حواله ویلي چې اوس مهال 203 اتیا تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ په دغه هیواد کې ثبت دي چې په ټوکو یې له دې ډلې 15 یې د دوی له واکمنېدو وروسته له دې وزارت څخه د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ سازمان یا نه چې فعالیتونه یې اوس ځنډول شوي د 2023 کال د نومبر میاشتې د راپور له مخې د 2021 کال له اګست څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته له 280 څخه زیات رسنۍ تړل شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو
جنور هغه د لمن ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلق باید په دغه اختر کې د بیوزل کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزل کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسو د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسو په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمه جم شبایست وخت به مو شه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالې څخه تاسو ته میسج پریږدم، دا زما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوس بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیلا دي، نو باید تاسو ونيسي باید کم سره چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه یش پنځه سي دوه ورځ دی راهلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونه سي مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، در بدري ډېر سوي دي، د بيخوا بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چختر روان دي. تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اختر په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زه یې مختر روان دي، دا چې خیاطان څه پښتنه وکم د دکانداران څه پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سيويږي، دا خواګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته ایم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلته نسوار نه پکیږي، نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضي پر اپسي، سوري به یو کور مشکلات پر اپسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دي او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریو باندې بیا غیس کوي، نو یو خامه په هوای ډیر کم دي، مشته په ټوله نه کې امه په هوای نسته کیم پرنشت حساب دي، امه په هوای نسته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې،
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیر جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې د مسلې څومره بد اثر ور باندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. پپ شوت لولو رات لولو په ډیر زحمتو سره تر دې حد را ورسیدلو، مکتبونه وتړل سپل.
د دین جنو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز راته د سپچ غراغله کتابونه ول وی دوم راز و درسم سی به حدا و درسم مال څه خبر ده خدا هم مال چی دی و کورس بس خدا زدې پندون د کابل تیرې کوم د سې جړا مې راز دل ته خون جنو سبقونه ویل.
نن امدا موضوع چړو ملتي هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پورا زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانی کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله. ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سم کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړي دي، زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولای چې که کوم وخت یو امیدواري شي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولای شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګوت کوم دا چې یان د درې کال چې وو اتل چې مطلبونه نه شروع شوي په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوی ته نه پوري. نو ته کوم دا چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شو کسل کول وړاندې شو او په موږ فکر د شل کول وړاندې کوم تیارې خبرې کړي وي کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو. نو افغانستان چې کوم شل کول کوم پیشرفت کړای وو ام دین چونو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي چې وو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره به ته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې نه باید وکم. خو یعنی موږ په دې راضي شو یو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجینر د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباہی په مخ باندې روان دی دی هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشويش خپل بزره کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار افغان خځو په مقابل کې چې کار ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خواهش هم کوي څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو شي دغه غږ موري کته هم ډېر چیغه شوې دي نړۍ هم خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سم چې ووم ته لاړله چې د طالبان سره د مکتب بند شه. دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسونه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې وار وخت په ژړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم. بیا لږ زره وځه لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو یا ورځ راته د سپ چې غراغله کتابونه ول وی دوم ورځ به درسم سی به حدا و درسم مال څه خبر ده خدا هم مال وای کورس بس بیرته په پخارسیم سه خدای دستی مکوه زه خود مړه کړم مال چې څه قصه ده ډېر خفه دي خود درته څه وایم چې هېڅ ویلایم نسم داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته مې تنها زه نه زه چې هر چېرې ځم دا ټولې ښځې یم داسې جګرخونه دي نجونې یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوې وه زه کورس ته ځم ته جلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې له ډېرې تشویش نه له ډېرې جګرخونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده ژاړي
بډاګان کې یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر انجلۍ ته. یعنی زندگی دیګان ته خبره پی حرام ده، له تشویش له جګرخونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي. روانشناسان دي چې داسې بېخي رایګان تداوي کوي له زوره چې ډېر جلګان ټول افسر ده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو، موږ آینده به څنګه شي، موږ اسناد نه سو اخیستی، موږ پوهنتون نه سو ویلی. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي. دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. ښایي دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دا موږ کوو، یعنې هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ماز لږ اجازه ورکوي. یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي دي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي او مګم له دې ملکه وځي. یا وخت کې به ګوري چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان به افغانستان کې بخې نه ویني.
عیسی خان چې په څو ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوې دي. ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر د خلاصي.
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 25 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 25 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه د بچان د بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شادي له نورو ټولګیوالو راته وویل، نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی زوريږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شې د مدرسې ته هم د بیرې نسې تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي د مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و، هغه کسان یې ګرسر کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچیرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه
تربیه نه تر لاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپل په دې نه دی خبر چې سره کم تعلیم کیږي، څنګه درس ویل کیږي، هلته څه کارونه تر سره کیږي، دوی خبره په دې نه دی خبر. دوی فقط دغونده سوچ کوي چې دوی د بے حجابۍ د خاطر، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس روسي حد ته رسیدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي. که سره کې اوس د مازې خبره نه یې سوی، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی، داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پیدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ دي مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دي راته وایه، په څومره سختیو دي ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و، زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لري، او ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپل آینده سموو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي. دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بلې، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه و ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده، هغه څومره درته زوریږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بدې ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وای، هیڅ نه هیڅ نه، دوی خو هدا کل دومره ځان خو ورسوي. د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزګانې دی و کې هغه ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم د نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نسي وتلی.
خورزیرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمیږي؟
بلې، و کې په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پوهنتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري. په کور کې فقط ته د کور د اشخاصو سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست و ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله وسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکه، د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځنه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل سپل، تر دې مخته انجینر درسونه نسی ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی ویلی، لکه څنګه چې دوی په پانتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای، په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال امر ورو افغان خځې له پامه غورځي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی که وغواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی،
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي.
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلای شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی، هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتۍ پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نه سئ تلای، پوهنتون ته نه سئ تلای، نور آرام نه یې.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی، یوه خور د باندې نه سئ وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی، یوه خور مکتب ته نه سئ تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نه سئ تللی، د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځو، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي، د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسې.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله شوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ځواني لري غاړو شواز استوي، ګرځي په نخرو نخرو غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي، ټینګ دی په وادو جانان، ندی به پښتو جانان، زکه ګران او خلکو دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، is a mazal go jana, is
زما د له وهنه زړګي غاړي او سړی زړګي تل مو دا جړا کوي واړې لماستا ګرانې واړې لماستا ګرانې واړې لماستا ګرانې نواړه متا یار بس دی وسور سایارا وسیو مل تھا بیزار سبیا مرا سایارا سبیا مرا سایارا سبیا مرا سایارا سپینس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا گوروار خطا نسے بلد بلشان سے شیروانشنا مو شیروانشنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو زی زما زڑگو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگو گوری زمر سٹوری خلگو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو
آزادی رادیو .com